پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یو کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه له نورو موضوعاتو، نړیوالو مسایلو او د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو له 19 پروګرام سره یو ځای ګڼ مطالب لرو. اوریدو ته راسره اوسئ. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې ټولو مطالبو له وړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران لاغه پلان څخه شاته سوچې پکې ویل شوي و تهران به د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په وینا کې وویل چې سوله د یو کس او یو وزارت کار نه دی او باید ټول ولس پکې ګډون ولري. بلخوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي هم خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما له مشر سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالسلام رحیمی پرون پر خپل ټویټر کې د تاتامیچی یاماموتو سره خپله کتنه ګټوره ګڼلې ده. د ټویټ په حواله په دې کتنه کې پر اوربند د افغانانو پر اوربند افغانانو پر ټینګار هم خبرې وسوې. د افغانستان د جمهوریت ویان صدیق صدیقی بیا پرون ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای په کار د وسلوال طالبان له اوربند سره موافقه وکړي. وسلوال طالبان چې استازي په قطر کې له امریکایي هیئت سره په خبرو بوختې په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده. د غزنی والی وایي په دې ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. وحیدالله کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغو وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي.
تقریبا د غزنی په ماحول کې هغه ارقام چې عملیاتو نه وروسته مو جمع شوي دي د 1400 په شاوخوا کې مخالفین وژل شوي دي چې په دې کې تقریبا د 15 کسان به سرګروپانو مشران وو. چچینیا او ځینو نقطو کې عرب جنګیالي هم په دې سپوپ کې وو.
د غزنی والی د روان لمریز کال له پیله تر سلو زیاتو د نور وسلوالو د نیولو خبره هم وکړه. وسلوال طالبان خپلو جنګیالیو ته وراوښتې مرګ ژوبل تاییدوي خو وایي شمېرې کم دی. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د یمن چارواکي وایي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری و تر سلو زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحدرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې په یوه جمعه څیرمه سوې یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه ته پښو لاندې کوي. بلخوا د یمن د پوځ ویان عبدو عبدالله مجالی بیا د وژل شوي شمېر شپږ اویا تنه ښودلی دی. که څه هم چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی خو په یمن کې حوثي یاغیان چې ایران یې ملاتړ کوي په دې حمله کې دخیل بلل شوي دي. د یمن هغه حکومت چې نړیوال یې په رسمیت پیژني او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوي له 2014 میلادي کال راهیسې له حوثي یاغیانو سره په جګړه بوخت دی. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه شاته سو چې پکې ویل شوی و تهران به د نسکوري شوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د هغو یوولس اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شول پرون کیف ته ورسېدل. دغه الوتکه د جنوري پر 8 د ایراني چارواکو په خبره د پوځ لخوا په تیروتنې سره وویشتل شوه او یو سل شپږ اویا سورلی یې ووژل شول. دولتي اژانس ایرنا د ایران د مخکښ تحقیق کوونکی حسن رضایی فر خبری راخیستی او ویلی دی چی د اوکراینی الوته کې د الوتنې ثبت شوي معلومات له ایران سره دي او پلان نه لرو چې بهر ته یې ولیږو. بلخوا کاناډا پرون له ایران څخه بله غوښتنه وکړه او ویل چې ژر تر ژره دې د الوتکې تور بکس فرانسې یا اوکراین ته ولیږي. رضایی فر ویلي ایران لا هم په تور بکس کې پر ثبت شویو معلوماتو کار کوي او دا چې دا بکس به اوکراین یا فرانسې ته سپارل کیږي په دې اړه کومه پرېکړه نه ده سوې. او د روسیې امنیتي ځواکونو لشته لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې ونیولې دي. دغه کسان پرون د هغه قانون پوه او ژورنالیستې د درناوي لپاره راټول سوي وو چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیو نازي حرکت لخوا ووژل سول. له کله چې قانون پوه ستانیسلاو مارکیلوف او ژورنالیسته اناستاسیا بابوروا د 2009 میلادي کال په جنوري میاشت کې د روسیې په پلازمینه مسکو کې ووژل سول. په مسکو کې هر کال دا ډول لاریون کېږي. سږ کال دغه لاریون څخه په استفادې تر 1500 زیاتو لاریونوالو په اساسي قانون کې له هغه تعدیلاتو سره خپل مخالفت څرګند کړ چې تېره چهارشنبه د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیشنهاد سول. دغه تعدیلات هغو موقفونو ته زیات صلاحیت ورکوي چې ولسمشر پوتین په 2024 میلادي کال کې د ولسمشري دورې تر پای ته رسیدو وروسته ترلاسه کوي. د خبرونو پای.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی. په دې اړه د سولې په هڅو کې د یوه ښکیل پخوانی چارواکي نظر اخلو.
زموږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نایشي وي، هغه هېڅ کوم څه نه دی پاتې. هغه وکړلیک چې دی هغه اماده دی لاسلیک ده، فضا ورته باید برابره شي.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو استازي وایي دوی له افغان او د پاکستان له حکومت څخه غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو امکان ورته برابر کړي.
حکومت د میږو پولنه نشي کړای، مثال امداد نشي کولای. میږ په دا خپانه یو، خو بیا میږ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي، دغه حکومت ته میږ اپیل دی پاکستان ته.
نور کورنی موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې هغې مخکینۍ ژمنې پشا شوی دی چې ویلی و په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس به د څېړنې لپاره بهر ته استوي. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي سوله د یوه کس یا یوه وزارت کار نه دی، بلکې ټول ولس باید ګډون پکې ولري. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي، نو باید ولس د سولې په بهیر کې ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ګڼو افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو پر چمتووالي هم خبرې کړې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه راسره ده. فیروزه
مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اوس چې تر بل هر وخت د افغان سولې لپاره په هیواد دننه او بهر خبرې اترې روانې دي، د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت یا د یو کس کار نه دی. عبدالله عبدالله چې د وزیرانو شورا په ناسته کې خبرې کولې وویل چې د سولې په بهیر کې د ټول ولس او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم دې جوړ سي.
سول منحصر به یک نفر و یک فرد نیست و به نظر
دای وای سوله یو کاست منحصر نه ده، یو کاست نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریز ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي، خو یوازې یو وزارت نسی کړای چې د سولې چارې په مخ یوسي، ځکه دلته زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قربانۍ ورکړي دي. خغلی عبدالله وایي هغه څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت مخ ته وړي، له وړاندې په اړه فکر نه و سوی. بلخوا د جنوبي او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا سرپرست مرستیاله وزیر الیس ویلز هم تیره شپه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره تللی. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزت په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتوالی لیده کاته کړی دی. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل چې کار روان دی ترڅو د بین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې ناسي ته چمتوالی ونیول سي.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سوله باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربتوب جوړېږي، د هغې غونډې پر مؤثریت باندې بحث وشو، او دا چې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت ارتباط باید سلا مشورې وشي، کار ته روان دی چې دغه برخه هم نهایي شي.
خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلې. اوس چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او طالبانو او طالب استازو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې روانې دي، د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده خپل سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمیدو د خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنی ده چې جګړه به بیا هم جاري وي. تر دې دمه له قطر نه د تازه تحولاتو او داسې د ښاغلي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په لړ کې څه پرمختګونه سوي دي، مونږ هڅه وکړله چې له قطر نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه دغه جزئیات واخلو. خو له موږ سره تر دې دمه نه دي شریک سوي، او په راتلونکو سرویسونو کې به اوریدونکو سره شریک کو. بلې تکل سي.
ډېره زیاته مننه فیروزی عزیزي. قدرمن اوریدونکو، په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د افغانستان د سولې لپاره باید له هر رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وشي. ښاغلی زاخیلوال چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبر دی، پر دایمي سوله ټینګار کوي، خو په عین حال کې د تاوتریخوالي رقمول هم اوربند ته د رسیدلو لپاره یوه لاره بولي. د ښاغلي زاخیلوال سره فیروزی عزیزي مرکه کړې، او په سر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو په اړه ترې پوښتلې دي.
خصوصا د افغانستان حکومت ته دا اړینه ده چې د سولې کوم فرصت چې رامنځته کېږي مسؤولانه د هغې نه اعظمي استفاده وکړي. بهترین هم دا دی چې اوربند وشي، او اوربند باید تل هم سراسري اوربند وي، دایمي اوربند وي. مګر که دا اوربند نه مخکې که هغه ممکن نه وي، او تاوتریخوالی په د پام وړ تاوتریخوالی په پام وړ توګه باندې راښکته کېدی شي، او فضا د دې برابروي چې په هغې کې خبرې وشي، فضا د دې برابروي چې بل قدم اوربند وشي. نو دا هم یو قدم دی، د هغې نه باید استفاده وشي.
دا اوس چې په قطر کې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، څه فکر کوئ څومره وخت به ونیسي نور تر څو دغه هوکړه لاسلیک شي بالاخره؟
زموږ هیله مندي خو دا ده چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ خبرې نهایي شوي، هغې هېڅ کوم شی نه دی پاتې. هغه هوکړه لیک چې دی هغه آماده دی لاسلیک ته، فضا ورته باید برابره شي. یو فضا هم دا ده چې تاوتریخوالی باید راکم شي. خوشبختانه چې اوس څه کم شوی، د پام وړ کم شوی، الله نور زیات باید کم شي. بل قدم دا دی چې طالبان توافق دي سوي چې به متصل دا چې د امریکا سره یو هوکړه لیک لاسلیک بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. هغه چمتووالی هم ښودلی دی چې په لسو ورځو کې دننه دوی اماده دي چې بین الافغاني مذاکرات شي. او په دې پوهېږو چې د بین الافغاني مذاکراتو هغه اولنۍ اجنده سراسري اوربند کېدای شي، او همدارنګه د هغې نه وروسته د سولې په نقشې باندې بحث او خدای دې وکړي چې بالاخره یو توافق په هغې باندې وشي.
او ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده که چیرې طالبان بیا هم د تاوتریخوالي پر کمېدو ټینګار کوي او افغان حکومت یې نه مني او وایي چې باید اوربند وسي، هغه په ټوله معنا باندې په خپله د دغو دواړو لورو دغه اختلافات، څوک وایي اوربند وسي او څوک وایي چې باید تاوتریخوالی کم سي، څومره د سولې خبرې اترې خصوصا بین الافغاني مذاکرات له بنبست سره مخ کولای سي؟ تر اوسه خو سوي نه دي، خو هغه څومره د دغه زمینې خنډ ګرځېدای سي؟
د افغانستان جنگ څو خواوې لري، امریکا په کې یو د پام وړ خوا ده، د امریکا مرسته دلته د افغانستان د حکومت سره د افغانستان امنیتي قواوو څخه د هغې څخه موږ سترګې نه شو پټولی. بس چې امریکا توافق کوي، نړیوال چې دلته حضور لري هغوی توافق کوي، پراخه سیاسیون، ځکه چې حکومت خپله بیست حکومت مردمي خو ډېر کمزوری دی، د افغانستان د ټولو وګړو نه خو استازیتوب دوی نه کوي. تازه موږ انتخابات لرو، د یو نیم میلیون په شاوخوا کې افغانانو د دېرش میلیونو یا د پنځه دېرش میلیونو څخه ګډون وکړ، ننبته باخي افغانان کوم چې دي د نور سیاسي مشران لري هغوی ورته خاص استازیتوب کوي، هغه سیاسي مشران د سولې فرصتونو څخه ښه راغلاست ورته وایي، او هغوی موقف هم همدا دی چې د دغه فرصت نه استفاده وشي. نو د افغانستان حکومت غږ خو طبعا تاثیر ګذار دی، مګر یوازینی غږونه یې نور غږونه هم دلته دي، او هغه غږونه چې کله داسې یو فرصت رامنځته شو، ولسي فشار، پراخه سیاسي فشار او نړیوال فشار به طبعا موجود اوسي چې دغه فرصت ضایع نه شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان د سولې په برخه کې باید له هر فرصت څخه استفاده وشي. سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. قدر منوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شی به اقتصادي خبرونه واوري چې ناجی ساپی چمتو کړی دی.
پاکستان د افغانستان په صادراتي مالونو نوي بندیزونه لګولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې د فبروري له لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو ټول تیرېدونکي مالونه باید په کنټینرو کې وي او باروړونکي موټر باید د ردیابۍ وسیله ولري.
اگر یک جانبه ای به اجرا گذاشته شود، طبیعي که در مسیر ترانزیت ما مشکلات ایجاد خواهد کرد.
ښاغلی نوید وایي که چیرې د افغان سوداګرو په کاروبار کې خنډونه رامنځته شي، پاکستان به هم زیان وکړي. افغان سوداګرو تر دې وړاندې هم شکایت کوي چې د تورخم له لارې د مالونو په رالیږد کې له ستونزو سره مخ دي. په بلخ کې د کنځلو حاصلات شپږ څلوېښت سلنه زیات شوي دي. د بلخ د کرنې ریاست امیر ذبیح الله زوبین وایي په روان کال کې په 4,200 هکټاره ځمکه کې کنځلې کرل شوي وې چې 3,223 ټنه حاصلات ورکړي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت له لوري بزګرو ته د روزنیزو پروګرامونو پلي کېدل، له موسمي ناروغیو سره مبارزه او وروستي ورښتونه لامل شوي چې په دغه ولایت کې د کنځلو حاصلات زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ یورو 15 اتیا افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1480 افغانۍ.
کورنیو مسایلو ته یو ځل بیا ورزو، خوده شبه ورزو یو نړیواله مسله راخلو. داسې ښکاري چې ایران له خپلې هغې مخکېنۍ ژمنې پشا شوی دی چې ویلي وو په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور باکس یا د معلوماتو زیرمه به د څېړنې لپاره بهر ته استوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیښه کې ډېر وګړي وژل شوي وو. ټینګار کوي چې ایران باید تور باکس سمدستي یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوریاس نوري دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ایران څه وایي چې ولې د اوکراینۍ الوتکې تور باکس نه سپاري نړیوالې ټولنې ته، او په تېره لکه څنګه چې کاناډا ویلي اوکراین ته؟
ایران وایي په دې اړه دوی پلټنه کوي، او که وروسته معلومه شي چې اړتیا ده نو دغه تور بکس به بهر ته واستوي. البته د ایران له لوري د اوکراینۍ نسکوره شوې الوتکې د پیښې د څېړنې د مشر حسن رضایی فر له قوله د ایران دولتي خبري آژانس دا خبر ورکړی دی چې ویلي دي د اوکراینۍ بوئنګ الوتکې تور بکس له ایران سره دی، او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر واستوي. خو هغه دا هم ویلي چې ایران د الوتنې پر ثبت شوو معلوماتو کار کوي، او ښایي تور بکس اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلی رضایی فر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره له خبرو وروسته وویل د یو بیا د کاناډا پر دریس ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي. هغه ځای ته چې د په وینا هلته متخصصین شته او کولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅېړي.
بلې نوري صاحب، لکه څنګه چې چارواکو هم ویلي دي د دې پیښه په اړه څېړنې ښایي ډیر وخت واخلي. حتی د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر څو ورځې مخکې ویل چې ښایي میاشتې او حتی کلونه وخت واخلي. تر اوسه په دې څېړنو کې څومره پرمختګ شوی؟
البته تر اوسه پورې تر ډیره د دې پیښې د څېړنې په اړه پخپله د ایران لخوا کارونه مخته وړل شوي دي. د الوتکې د راغورځېدلې پیښې ټوټې سره راټولوي، نور معلومات سره جمعوري کوي. خو د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی و هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې، خو په دې اړه تر اوسه پورې ډېر معلومات نه دي خپره شوي چې د دغې الوتکې د نسکورېدو د پیښې په برخه کې څومره پرمخ تکشوی د څېړنې په برخه کې. البته خو هغه هیوادونه چې ډیر وګړي لکه اوکراین، افغانستان، بریتانیا او کاناډا په دې پیښه کې وژل شوي، غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې خپلواک او شفافه توګه څېړنه ترسره شي. البته د یادونې وړ بولو چې دغه اوکراینۍ بوئنګ 302 الوتکه د جنوري په 8 په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه، او 106 سورلۍ په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته دغې الوتکې د تور بکس د استول لو پاره خپل مخکنی خبرې په شاشوي چې د دغه الوتکې د یولسو اوکراینیانو مړی پرون کیفته ورسېدل. البته نه د دې اوکراینی الوتکې عمله او دوه هم اوکراینی مسافرین ول. په کیف کې هم پرون په دې مناسبت جوړ شو مراسم کې د اوکراین ولسمشر، د هیواد صدر اعظم او یو شمېر نورو جګپورو چارواکو ګډون کړی وو.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوري، زما همکار و چې د په تهران هوایی ډګر کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د څېړنو او د دې الوتکې د تور باکس یا د معلوماتو د زیرمې پر سر د لویدیز او ایران ترمنځ د لانجو وروستی حال راکوو.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اورې قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجی صافی د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنز د سولی هوکړه لیک د لاسلیک لپاره چمتووالی داسې مهال نیول کیږي چې د عامو وګړو په ګډون د بیلابیلو لورو لخوا ګڼې اندېښنې مطرح شوې دي او تر ډیره په دې باور دی چې د هوکړه لیک د امریکا او طالبانو ترمنز یوه پټه معامله ده چې پاکستان هم پکې شریک دی. د سرمقال لیکونکي په باور هغه طرحه چې یوازې د امریکا او طالبانو له لورې چمتو او لاسلیک شي افغانانو لپاره به د منلو وړ نه وي. د ملي ارمان ورځپاڼې په نتیجه ګیری کې ټینګار شوی چې د سولې د هوکړه لیک مهم شرط باید د ښکېلو غاړو ترمنځ اور بند وي. ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې دا پوښتنه مطرح کړې چې طالبان ولې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي کمولو سره توافق کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور طالبان له اوربند نه دا ویره لري چې ښایي یو شمېر جنګیالي له اوربند سره د جګړې له لیکو ووځي او حکومت او امریکایان که د سولې بهیر ته ژمن پاتې نه شي دوی ته به بیا د دغو جنګیالیو راټولول ګران بي. د ورځپاڼې یو استدلال هم دا دی چې د بشپړ اوربند په صورت کې به مغرضې ډلې په یوه کچه اوربند مات کړي او بیا به دا استدلال کیږي چې طالبان تر یو قومندې لاندې نه دي. او انیس ورځپاڼې هم د سولې روانو خبرو اترو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د مذاکره کوونکي ټیم ترمنځ اوربند یوه اختلافي مسله ده خو نړیواله ټولنه له دغو خبرو اترو ملاتړ کړی. سرمقال لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړې که چیرې طالبان د جګړې د پای ته رسولو په فکر کې وي نو ولې له اوربند سره موافقه نه کوي. د سرمقال لیکونکي په باور د طالبانو او امریکا ترمنځ د اوربند پر سر لانجه او د طالبانو له لورې د اوربند نه منل دا د بې اعتمادۍ یوه نښه ده چې د داسې سولې دوام به لنډمهاله وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د خوست په ګلان کم کې وزیرستاني کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ نه غوښتي دي چې دوی ته د غلام خان بندر له لارې خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړي. دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي موادو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدې خو له یو کال راهیسې ورسره مرستې کمې شوې دي چې له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل له دې کډوالو سره خبرې کړې دي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسېدونکو هم پکې برخه اخیستې وه د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشرانو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیسیار یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانیو کډوالو ته خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیمپ کې د وزیرستانیو کډوالو دوه تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالله نور وویل
خو دغه خلک چې کیما نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیج نه دغه مسوسی لړلې او دغه خل په داو په دا چې می سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه بند شو اده دلته څه تجارت نشته اده څه کاروبار نشته په دې وجه کې دغه خل کې د مشوره وکړه لاده کومي جلګر چګش ولا د شمالي وزیرستان ولا چې مثال می جوړ ول یار کومي یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی ار وي په غل یار باندې دغه خل کې یار غوړي
مو کډول خاک تای او چلاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه سوال دا روسی جلګا دا وکړه کاکا بایل دي کا په افغانستان کې دي کا په پاکستان کې دي دا دا جلګا وکړه سره ښدانی مو ته د خپل خاک پریکړه وکړه چې په کې مال ارزښت څه پامه دا ولاږي.
په ګلان کیم کې د میشت وزیرستانیو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زرګونو کورنیو ته منظمې مرستې ورکړي. د وزیرستانیو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مدخل، ملک حاکمین او واسه خان سیدگی ویل دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خامل مپالنه عزت کړی دی.
په دره خط پنځلس پوړه زره کاډ پتې دي په دار څه دا مرسته نشي رسولای همیش ګیلانه ونه شي ځکه چې هغه محسوس هغه غمه محسوس ونه لوړي چې هغه ونیسیار وو میش تره ونیسیار دا ویلي وي چې میش چې درې میر د ونیسیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درمي
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انیسیار دغه ورکو افغانستان دولت پاکستان دولت کی موږ مشهورون دي غلام دي بلی دته غلام دي ټي بیس چرمن دی کنه خدای دغه شي موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلخون په لیار باندې قانوني لیار باندې موږ ضرور
چې حکومت دې موږ بولنه نشي کړای وسالو امداد نشي کولای موږ په دغه خپانه یو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړا شي دغه حکومت میرا پیل دی پاکستان ته و د میر د قبایلو مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي په امن سره.
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانیو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه، دوی وویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم پخپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو وویل یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی، که چیرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغه لوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.
له خوست نه د نجیب الله الوخیل راپور و. 12:13 دي. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ، د همدې خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرېږي، خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د کندهار په 12مه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یوه ټولګي د نړېدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه سوي دي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد سمیوي ازادي راډیو ته وویل چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې دغه ودانۍ نن سهار رانړېدلې ده. تر اوسه د دې پېښې علت نه دی څرګند شوی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وای د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس زیاتې قربانۍ ورکړي باید د سولې په بهیر کې ونډه ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا ته په وینا کې وویل چې سوله د یو کس او یو وزارت کار نه دی او باید ټول ولس پکې ګډون ولري. د غزنی والی وای په دغه ولایت کې روان لمریز کال تر 1500 ډیر د دولت وسوال مخالفین وژل شوی دي. وحید الله کلیم زیلا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې وسوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي. وسوال طالبان خپل جنگلوی ته وراوشت مجروب لتایدوی خو وای شمیرې تر دې کم دي. د یمن چارواکي وای په مرکزی ولایت مارب کې د میزایلو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری وو تر سلو زیات کسان وژل شوي او پلسکونو نور ټپیان شوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحدرمی پرون دا حمله چې د ماشام تلمنځ مخکې په یو جماعت ته څیرمه یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. د ایران یو مخکښ تحقیق کوونکی د ایران له هغه پلان څخه تر شا سوچي پکې ویل شوي و تهران به د نسکوري سوي اوکراینی الوتکې تور بکس کوم بل هیواد ته وسپاري. دا په اصل کې ده چې د هغو یوولس اوکراینیانو مړي چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شول پرون کیف ته ورسېدل. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 10 کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولې دي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړي خبرونه.
السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خره غلاس. د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ټاکنیزو شکایتونو په اړه خپلې پریکړې وکړي. د دوی د پریکړو پر بنسټ 40 محلونه باطل اعلان شول. 15314 محلونه په 21 ولایتونو کې لسره شمیرل کیږي. 111 قضیې استثنایی بیرته مرکز ته رالېږدول شوي. تر خو یو اویاتنه نقد جریمه شوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15 له دندو ګوښه کړل شوي دي. خو د دې پریکړو په اړه سلګونه شکایتونه د استناف په توګه ثبت شوي دي. آیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړې ټاکنیزو ډلو ته د قناعت وړ نه دي؟ د استناف سلګونه شکایتونه به په خپل وخت وڅېړل شي او تخوا به د استثنایي قضیو په اړه د کمیسیون احتمالي پریکړه شوي. راسره خبرونه کې میلمانه د دولت جوړونکو ټیم غړی محمد یار یار صاحب او د ثبات او هم پالنې ټاکنیزې ډلې غړی خان زمان مدبر صاحب. یادونه کوم چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون ویان د اغلی زرمینه حق جو کاکړ هم بحث ته راتله، خو د ځینو ستونزو له امله په روسیو کې معذرت وغوښته. د خبرونې کوربه د نیم ساعت لپاره زه امید زهیر مریم. یار صاحب او مدبر صاحب دواړه خره غلاست بحث ده. یار صاحب زه پایل بل تاسې نه اوسي چې لومړی د ټاکنیزو شکایتونو د ولایتي کمیسیونونو پریکړې په اړه باندې ستاسې د ټکټ رسمي دریځ څه دی؟
زه خو سلام ادب او احترام تاسو ته محترم مدبر صاحب ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. موږ خپله په پرنسپ کې د شکایتو د کمیسیون همدارنګ د دوی د ولایتي کمیسیونونو پریکړو ته د قانون پر مبنا باندې موږ احترام لرو. موږ همیشه د اصول مطابق احترام درلودلی دی. موږ جدي ستونزه نه وینو او نه یې ورسره لرو، اما ځینې وضاحتونه ضرور دي د ځینو فیصلو په باره کې چې هغه وضاحتونه موږ د دوی څخه غوښتي دي. موږ د شکایتو کمیسیون سره کښېنستلي یو، د دوی سره مو دوه دوه نیم ساعته بحث کړی دي. په ځینو مواردو کې دوی قناعت کړی دي او موږ ته یې هم قناعت بخش جوابونه راکړي دي. ځینې موارد داسې دي چې په هغو کې هم باید نور هم غور وسي او د قانون پر مبنا باندې فیصلې وسي. نو موږ په کل کې مشکل نه لرو، بس په ځینو مواردو کې چې وضاحتونو ته ضرورت یې هغه وضاحت غوښته.
دغه د وضاحتونو هغه قضیه چې تاسو په اړه د وضاحت غوښتنه کړې، هغه دغه پریکړه په اړه چې تاسو د وضاحت غوښتونکي شوي یاستې، کومه کټګوري کې دی او څه ډول دی؟
دا مختلف کټګوري مختلف مواردو کې دي. زه تاسو ته د مثال په توګه وایم، موږ خپل هغه استیناف خواهی کړې ده، دیت مراسمن هم بیرته استیناف غوښتونکي شوي یو. اما د زه تاسو ته د مثال په توګه باندې وایم چې دی د بخي عامه خبره د ټول په باندې خبر دی. فکر کوم چې خپل د ثبات او پالنې ټیم هم د عین ستونزې سره مخ دی، موږ هم عین وضاحت په کار دی. مثلا یو مورد دی په مختلفو ولایاتو کې دوه ډوله فیصلې سوي دي، حتی درې ډوله فیصلې سوي دي. مثلا په کابل کې 1515 محله چې شکایتونه سوي وه چې ول د دې په حساب باندې چې دی یو نمبر کړی دی چې دا د وخت څخه خارج دی، هغه شکایتونه رد سوي دي. او دا یو قانوني فیصله وه، د قانون غوښتن هم دا و چې باید رد سوي وای، ځکه چې هغه کوم قانوني توجیه نه لري، یعنی خارج د زمانه څخه نه دی، فقط یو سوء تفاهم دی یا سوء تفاهم دی یا داده چې هسی په لوی لاس باندې یو مخشوشتیا رامنځته کیږي. اما عین مورد مثلا په بامیان کې بیا دا منل سوی دی دغه شکایت، یعنی یو مورد په اړه باندې دوه حتی درې ډوله فیصلې سوی دي. نو موږ د دې څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده چې تاسو باید هغه خپلې فیصلې واحدې کړئ. مثلا یو خاص مورد دی کله چې قانون تاسو ته حکم کوي، تاسو د قانون پر مبنا باندې باید هغه فیصله وکړي. په ځینو ځایو کې د قانون پر مبنا باندې دا فیصله کیږي، اما په ځینو نورو ځایو کې بیا د هغه ضد فیصله کیږي چې دا د منلو وړ نه ده او دوی هم زموږ سره منلې ده او په
مننه یار صاحب. انشاءالله بیا راګز مدبر صاحب، ساسي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتي پریکړو باندې اعتراض لري او کنه د منلو دي درته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست دو عرض سلام خدمت شما، خدمت یار صاحب، همچنان خدمت شنونده های محترم رادیو آزادی. اجازه بدین من بحث را با یک مقدمه آغاز بکنم که کمیسیون شکایات یک نهاد مستقل است، حیثیت محکمه انتخابات را داره و انتظار ما و ملت افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است تا بر اساس صلاحیت ها و مسئولیت هایی را که قانون انتخابات برایش تعریف کرده به تمامی شکایات و اعتراضات مستند و مستدل و مبتنی بر شواهد ثبات همگرایی و سایر رمزدادان انتخابات ریاست جمهوری به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه. اما در ارتباط به این سوال که آیا کارکردها و عملکردهایی که میسون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات همگرایی تا چه حد قابل قبول و قناعت بخش بوده، تا همین لحظه که من با شما صحبت میکنم تمامی عملکردها و فیصله ها و کارکردهایی که میسون شکایات انتخاباتی برای تیم ثبات و همگرایی قناعت بخش بوده. تصمیم اخیر کمیسیون مبنی بر بازشماری بیش از 5000 محل در 21 ولایت یک تصمیم درست و یک گام مثبت در راستای تأمین شفافیت و عدالت انتخاباتی است. اما انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی بود با توجه به این که در ولایات زیاد تقلبات گسترده و تقلبات سیستماتیک به نفع یک تیم خاص صورت گرفته، به اول لحاظ انتظار داشتیم که محلات زیاد به بازشماری می رفت و ما شما شاهد تأمین شفافیت هرچی بیشتر در پروسه انتخابات می بودیم. ما باید تمکین بکنیم.
من نموده بیستم انشاءالله از بیا بیادوانا که ما چی در درائیو در بیاشمیرنی در قانونی و حقوقی و همدارنگ در دوغتنی پارا بانی چی مطرح شویدی بسکه و خویار سب اگه شکایتون چی تاسو در استناف پتوگا بانی سبت کردی سوم ردی او هغه مهمه قضیه کراته وای شي په کومو برخو کې دغه د استیناف وختنه شوه.
زموږ شکایتونه خو لا هم د استیناف برخه کې سبتیږي. تر اوسه پر موږ 240 راویا په مختلفو ولایاتو کې د استیناف وختنی شکایتونه ثبت کړي دي. مختلف موارد دي. متاسو ویل چې مثلا دا موارد دي چې دوګانه یا سیګانه فیصلې سوي دي چې یو د بل سره په تناقض کې دي. په جاړه باندې مثلا په جاړه باندې چې د ثبات او همپالنې ټیم تقریبا د 15,000 څه باندې شکایتونه مثلا د دې کم شواهد او کوم دلایل دی نه ټول هغه راتس ولا په دې سلسله کې دوله سو شکایتونه د دې نور دي چې دا دوله سو شکایتونه د یوازې شک لري. صحیح. ته کله شکایت کوي د خپل شکایت لپاره ته باید اسناد او شواهد ولري. هغه شکایتونه باید مستند اوسیږي. صحیح. نو کله چې ته سند ونلری د خپل ادعا د پاره د خپل شکایت پر او یوازې ته شک کوي نو د شک پر مبنا باندې ته نسی کولای چې خپل شکایت وړاندې کې او دا نه قانوني ده نه منطقي ده.
اوس ما په متن باندې غوا یار صاحب اوس هغه محل چې موږ وایو چې د ټاکنیو شکایتونو د ولایتي کمیسونونو پریکړي دروستوي چې وړاندې مدبر سره وته اشاره وکړه چې موږ ته قابل د قبول دي فقط یو مورد یاد چې باغ بند کې دوی خو لري. اما بیا ولی په زورګونه د استیناف وختنه کیږي
خو ما تاسو ته ویل یعنی د دوی د لپاره هم کاملا د قبول وړ نه دي. دوی هم د دې نور بحثونه چې تاسو ګورئ د نور ویندویان بحثونه ګورئ دي هم مثلا کله چې دوی هم د استیناف وختنه کوي د دې معنی دا ده چې ټول د قبول وړ نه دي ورته. که څه هم د دې په څرګندونه کې تناقضات موجود دي. مثلا پرون ورځ دی ویل چې موږ زر شکایتونه ثبت کړي دي په داسې حال کې چې د شکایت کمیسیون ویل چې موږ تر نسو پورې یعنی یوازې د خپل ادرس زر شکایتونه به شووله اما ټول تر نسو پورې استیناف غوښتنې شکایتونه دي ترلاسه کړي وو. نو یعنی رضایت چې دی نسبي رضایت دی. کله چې په د یو مورید په اړه باندې مختلف فیصلې کیږي د دې معنی دا ده چې د وضاحت غوښتنه ضرور ده. د دې معنی دا ده چې ستونزه موجوده ده. د دې معنی دا ده چې تخنیکی مشکلات سته د ظرفیت مشکل سته او د دې معنی دا ده چې امکان لري په ځینو ولایتي کمیسیونونو کې ځینې سلیقې او ذوقونه کار کوي یا به طرفي نه د حفظوي. نو د دغه ټولو مواردو په اړه باندې استیناف غوښتنه سوي ده. مثلا یو بل مورید د یو څخه تر 500 راي پورې د تفاوت مسله ده. په ځینو ولایتو کې د مدي نظر نیول سوي ده په ځینو کې مدي نظر نه دی نیول سوي. په دې اړه باندې هم نو دغه ډول مختلف موارد دي چې دغه په اړه باندې
تشکر یاسف مدبر صاحب. تاکنیو شکایتونو په لومړی بهیر کې هم ساسي د شکایتونو ثبت 9000 ته ورسید. اوس بیا په استیناف کې ساسي شکایتونه ډیر زیات دي. در حال کې چې یو ډول راضی است د پریکړه بیا ولې د استیناف دومره ډیر شکایتونه در حال کې چې د تاکنیو شکایتونو کمیسون له خوا کوم شکایتونه هم چیرات شول ساسي شکایتونه ډیر زیات او چیرات شول. کوم دلیل دی چې شکایتونو دغه د ثبت لړۍ داسې زیاتوي؟
خب چند تا نکته نیاز به وضاحت داره. اولین که تیم ثبات و همگرایی به عنوان دایه‌دار شفافیت و عدالت انتخاباتی در افغانستان بیشترین حجم شکایات را در کمیسیون شکایات ثبت کرده بود. ما بیش از 8000 شکایت مستند مستدل را ثبت کرده بودیم. این که کمیسیون شکایات ظاهرا ادعا کرده که تعداد از شکایات تیم ثبات و همگرایی رد شده، ما رسما و کتبا از طرف کمیسیون شکایات انتخاباتی دلایل رد شدن شکایات تیم را دریافت نکردیم. ما بارها از کمیسیون شکایات خواستیم در صورت که شکایات ما رد شده شما دلایل رد شدن شکایات را کتبا و رسما به ما گزارش بدین بر اساس قانون. اما تا همین لحظه ای که در خدمت شما هستیم هیچ گونه مکتوب و نامه ای در ارتباط به دلایل رد شدن شکایات ما به ما مواصلت نکرده. بس دیگه این که وقتی که ما ادعا میکنیم که عملکردها و کارکردهای کمیسیون شکایات انتخاباتی برای ما قناعت بخش بوده، این قناعت بخش بدون شک 100% نیست. این قناعت بخش به گونه نسبی هست. ما به گونه نسبی از کمیسیون شکایات انتخاباتی راضی هستیم، کارکردهایش برای ما قابل قناعت بوده، اما در عین حال شکایات وجود داره، نقدها و انتقاداتی وجود داره. ما فعلا در حدود در مجموع در حدود 1000 شکایت استنافی را دوباره در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کردیم.
مدبر صاحب اجازه را که دغلت زب خطر مکم شه دغه د استناف ته شکایتونو حکومت برخه کی دی پکم است پر قربان تاسی بیا د استناف خوختنه کړي.
خب ما در مجموع بیش در حدود 1000 شکایت استنافی ثبت کردیم
بره.
اما موردی و با جزئیات ما بعدن با شما وسایل رسانه شریک میسازیم که یا 1000 شکایت استنافی ما در ارتباط به کدام موارد و کدام کاتگوری ها است. فعلا همینقدر برای شما گفته میتونیم که ما حدود 1000 شکایت استنافی رو بازم ثبت کردیم. موارد و مسائل زیاد را در بر میگیره که جزئیات و بالاخره اما مسائل جزئیات شبه بعدن با شما شریک میسازیم. امیدواری ما و انتظار ما از کمیسیون شکایات انتخاباتی همی است که به تمامی وظایف و صلاحیت‌های قانونی خود عمل بکنه و در نهایت ما شما شاهد تأمین شفافیت و عدالت سلامتی انتخاباتی در افغانستان باشیم. کمیسیون شکایات با توجه به یک حیثیت یک محکمه انتخاباتی رو داره، فعلا در یک شرایط حساس و در معرض قضاوت ملت قرار داره. من امیدوار هستم که کمیسیون شکایات مانند کمیسیون انتخابات قانون و لوایح و طرز العمل های انتخاباتی رو لگدمال نکنه، البته در مراحل بعدی نقص نکنه و تسلیم یک تیم متقلب و تیم قانون شکن نشوه و در نهایت به وظایف قانون خود عمل بکنه. اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی واقعا به وظایف قانونی خود عمل بکنه، به تمامی شکایات و اعتراضات و همچنان شکایات استنافی که ثبت شده به گونه جدی و منصفانه رسیدگی بکنه و در نهایت قانون و لایحه و طرز عمل ها رو تطبیق بسازه و عدالت انتخاباتی رو تامین بکنه، مطمئن باشین که اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی قهرمانان و محبوب دلهای مردم افغانستان خواهد بود. اما برعکس اگر خدای نخواسته برعکس صورت بگیره، اونم من مطمئنم که حتما اینا منفور و رسوای تاریخ خواهم
شد. من مدبر یار صاحب یو برخه ساس له نظر چې د ولایتي کمیسون لخوا ډیر شکایتونه چې په ضد باندې واست استلاف وختنه کیږي او رد شوی دی، البته د ډیره د ساسي د سیال ټیم لخوا نه فکر کوي چې د مرکزی کمیسون دننه د دغه استناف وختنی بهیر او هغه ډول چې دوی هیله خی چې باید عملی شي او عملی پریکړو ته ولاړ شي، دلته دغه د پریکړو توازن او ترخوای دغه د پریکړو بهیر او حالت باید څه ډول ووسی، او یک کمیسیون دغه استناف وختنه هم په هغه ډول چې ولایتونو رد کړه ای په دې کې آتا کساس شکایتونه هم ووسی دریز به څه
دریز ډیر واضح او روشانه دی. تاسو ته معلومه ده، ټول ولست معلومه ده چې دولت جوړون کې ټیم د اولی ورځ څخه د قانون پر حاکمیت باندې ټینګار کړی دی، مخکې له انتخاباتو څخه چې ډیر ټکټونه و چې په مشخصه توګه باندې خپل ثبات هم پالنې ټیم چې هم کاندید وو او هم د انتخاباتو پر په وړاندې د خلکو زیرونه مخشوشوله، پر ځای د دې چې د انتخاباتي منطق پر بنسټ باندې خلک جلب و جذب کې خلک وهڅوي په انتخاباتو په پروسه کې د ګډون دپاره، اما دوی داسې شووله چې مثلا د سولې مهمه ده او باید د سولې ته کار وسي، یعنی انتخاباتو په اړه باندې د خلکو امادگی لمنځ له همدا علت، یعنی یو مهم ترین فاکتور همدا کېدلای سي چې دوی خلک مثلا ځین نور ټکټونه په واضح توګه باندې خلک د انتخاباتو د بهیر څخه بیزاره کول او د تشویشونو راچول. نو موږ خپل د اولی ورځ څخه د قانون پر خط سیر باندې حرکت کړی دی. موږ هیڅوک نه ثابتولای چې موږ یو مورید هم داسې راته وشي چې هغه موږ د قانون خلاف کړی. نو مثلا د انتخاباتو کمیسیون باندې خپل مثلا ثبات هم پالنې ټیم د خواڅخه د ملي خیانت تور ولګدي په کامل توګه باندې رد سو، کله چې ته د قاعده د بازی رد کې نو بیا خو هیڅ پات نه سول، بیا د پروسس خبره د ووزه بيخي بایکاټ کې، اما دی بیا مثلا شکایت هم کوي، بیا سنف خوشتنه هم کوي، بیا د شکایت کمیسیون ته مراجعه هم کوي، په داسې حال کې چې د بازی یا د لوبي قاعده دی بيخي ماته کړې ده، مزيړه د مردود چلیپای پرکش کړې ده. دولت جوړون کې ټیم قانون ته متعهد دی، د قانون پر خط سیر حرکت کړی دی، امیدوار دی، موږ امید لرو چې د شکایتو کمیسیون د قانون پر بنسټ باندې خپلې فیصلې وکړي. موږ تر دغه وخت پورې په نسبي توګه باندې رضایت لرو. موږ د مثلا د دوستانو هغه تناقضات ته هم متوجه یو، مثلا همدا اوس بحث کې په اول سر کې یادونه کړي چې موږ کاملا رضایت لرو وروسته بیا وایي موږ نسبي رضایت لرو. دا هغه ذهني مغشوشتیا ده چې موجوده ده، او دا ذهني مغشوشتیا دغه تناقضات هغه وخت رامنځته کیږي چې نور نو کله قانوني او منطقي دلایل ختم سي او یوازې وچ په وچه خپل هغه شخصي غوښتنو ته ودرېږي. په شخصي غوښتنه کې چې کله ته قانوني دلیل ونه لري بیا نو د دغه رقم تناقضات ښکار کیږي. مثلا په ډیرو مواردو کې انتخابات پر کمیسیون باندې د ملي خیانت تور ولګوه، یا مثلا د هغوی چې کله د ریزل شیټو یا مثلا ژورنال دوی ته ښکاره کوي چې په دغه کې ستاسو د ناظرینو امضا سوې ده، اما دوی دا وایي چې نه دا جالي ده. مثلا دا پرون یو بحث روانو په مطبوعاتو کې د دوی د خوا څخه د انتخاباتو کمیسیون د دې د پښتنو د پاره چې کله یو لیک ورستولې دي د ثبات هم پالنې ټیم او هغو جواب بیرته ورکړی دی دی ته موږ دوی ته ښکاره کړي چې دوی تاسو ته جواب درکړی دی وای وای دا جالي دي. مثلا دا د قوس پر 19 باندې دوی د انتخاباتو د کمیسیون څخه ځینې سوالونه مطرح کړي دي، د قوس پر 20 باندې د همدغه جره ساعت نیوی کال جواب ورکول سوی دی. اوس دی د دې سوچ منکر دی وای وای دا جالی دی، جالبه خبره ده. سیده نو دی د دغه ډول تناقضات ښکار دی. موږ بیا هم دا وایو توقع مو دا ده چې د شکایاتو کمیسیون تر اوسه پورې موږ جدي مشکل نور سره لرو. په هغه ځایو کې چې په ولایتي کمیسیونونو کې کوم مشکل هم سوی دی هغه ته دی غوږ نیول دی، او د دې لپاره د غور وړ دی کله چې د غور وړ دی ورسره بیا ځینې جزئیات د اشخاصو شخصي سلیقې چې دی هغه مو هم یادونه ورته کړی دی. امید مو دا دی چې د قانون پر ومنه فیصله وکړي موږ هیڅ ډول مشکل نه لرو او د قانون تطبیق موږ هدف دی.
یو مهم بحث مدبر صاحب مونږ اند ورته اشاره وکړه، هغه د رایو د بیا شمیرن د محلونو د بیا شمیرن بیاشمیرنه پاړه باندې لپینځه ضرورت محلونه بیاشمیرنه د تلی ساسي ټیکټو سره ښکارا مخالفت کړه دی، خو سیال موي چې د خپل د قانون خلاف ریکړه ده. اول دغه د بیاشمیرنه د بهیر سره ساسي د مخالفت منطق لکم ځای سره اخلي
مش کاملا مطلق بایکاټ نه دی سره کړی. مش فقط ګور وضاحت غواړو
څه ډول وضاحت
بیاشمیرنه. مثلا مش د دې څخه پوښتنه کوو چې تاسو پر کوم منطق او پر کوم بنسټ باندې تاسو بیاشمیرنې ته ځئ. موږ د دې څخه دا پوښتنه کوو چې یو وارې خو د انتخاباتو کمیسیون د څلور دېرش ولایتونو ته د بیاشمیرنې لپاره ولاړل، او د ثبات او همپالنې محترم ټیم په شدت باندې د قانون خلاف مزاحمت وکړي. تاسو شاید یاست چې د دروازې وتړلې هغه د قانون خلاف وکنه. د همدغه شکایاتو د کمیسیون د ناظرینو په حضور کې بیاشمیرنې ته مرکزونه ولاړل، او بیاشمیرنه وسوله په اوشت ولایتونو کې. کم دلیل او منطق موجود دی چې تاسو بیا بیاشمیرنې ته ځئ خو تاسو په حضور کې دغه بیاشمیرنه وسوله؟ شه مشت فقط وضاحت راکړي، فقط وضاحت راکړي چې د دغه قانوني منطق پر اساس باندې موږ بیاشمیرنې ته ځو. یا زما ناظر هلته موجود نه وو، یا زما د پاره بیاشمیرنه د قبول وړ نه ده. فقط موږ ته قانوني جواب راکړي، موږ د دې سره مشکل نه لرو. بیاشمیرنه دی اوسه دا د لا ډیر شفافیت لپاره لا ډیره مهمه خبره ده. اما دوی موږ ته تر اوسه پرې دا وضاحت نه در کړی. یو دومره خبره ده دغه بیاشمیرن ته چې ځي خپل د شکایاتو د کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون ترمنز هم یو جنجال موجود دی. صحیح د شکایت د بیاشمیرنی تطبیق کار خو وظیفه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی ته وایي وای تاسو موږ ته یو منسجم او هماهنګ پلان او پروګرام راکړي، راته عملیاتي پلان راکړي. اما د شکایاتو کمیسیون دا وایي چې دا پلان جوړول تاسو کار دی. ګوري نو کله چې دلته د کمیسیونونو ترمنځ دغه ډول یو ابهام موجود وي چې دغه مسؤلیت د چا دی، تر اوسه پورې دوی ته دا نه ده واضح چې آیا د عملیاتي پلان جوړول د شکایاتو د کمیسیون صلاحیت وظیفه ده او که د ټاکنو د خپلواک کمیسیون. نو په دغه سی یو مبهم حالت کې چې کله دوی ته دا مسله واضح روښانه نه ده، نو موږ فکر کوو چې دا د بیاشمیرنې د دغه 15300 محلونو څخه بالا د دې لپاره اصلا تر اوسه پورې قانوني منطق واضح نه دی. دا باید واضح
مننه یاسم انشاءالله بیا راګز مدبر صاحب تاسو وړاندې ویل چې حق نه لري د قانون لمخره، اما شاله ډلم وای چې هغه څه چې وړاندې شمیرل شي ولی بیا وشمیرل شي فکر مستونز در چیری دا دا هغوی دریزم تر ډیره پوری تاسی بایکاټو کا راشمیر نکم گډونونه کا فکر نکوي چې مسولیت بیرته تاسو تمرا ګرځي.
ببینه نګر ما میخوایم یک جواب بسیار دقیق و درست در رابطه با این سوال پیدا بکنیم. شما اول باید فلسفه وجودی کمیسیون شکایات انتخاباتی را بفهمیم. چرا کمیسیون شکایات انتخاباتی شکل گرفته؟ دلیل شکل گیری کمیسیون شکایات انتخاباتی چیست؟ کمیسیون شکایات انتخاباتی فلسفه وجودی شمی است که شکایات، اعتراضات، تخطیها، تخلفها و جرایم انتخاباتی را به گونه جدی بررسی بکنه، محلات را بازشماری بکنه، تفتیش بکنه، آرا را باطل بکنه. یکی از صلاحیت های بسیار جدی کمیسیون شکایات انتخاباتی در قانون آمده رسیدگی به تخطیها، تخلفات و جرایم انتخاباتی و ابطال آراست. ببینید ما هر مورد را که در ارتباط با انتخابات اظهار نظر میکنیم باید مبنای قانونیش ارائه بکنیم. زمانی که تیم دولتساز ادعا میکنه که کمیسیون شکایت باید دلایل بازشماری را با ما شریک بسازه، مبنای قانونی امی ادعای دولتساز چی است؟ بر اساس قانون هیچ تیم انتخاباتی و هیچ نهادی حق نداره که از کمیسیون شکایت انتخاباتی وضاحت بخواهد، دلایل بخواهد.
این ادعای مدبر سفیا پیاد موسی هغه وخت کې چې وو ویش ولایتونو کې بیا شمیرنه وشوه او پای ته ورسیده په سبا است تیم وختل چې په دې ولایتونو کې د سره وشمیرل
شي. خب ببینین
تاسو د وختنه ادعا بیا د کوم قانون له مخه
ببینین ما وخت کې ادعا میکنیم ببینین نظارت همگانی یک اصل در انتخابات است و یکی از لازمه های شفافیت انتخاباتی است. بر اساس قانون لوایح و طرز عمل های انتخاباتی در پروسه بازشماری باید تمامی طرف های انتخاباتی به شمول نامزدان، ناظرین نامزدان و نهادهای ناظری ملی و بین المللی حضور داشته باشه، نهادهای جامعه مدنی حضور داشته باشه، رسانه حضور داشته باشه. نفس مقاطعه ما و یا نفس موقف گیری ما و مخالفت ما در برابر پروسه بازشماری در واقعی بود که پروسه کاملا انحرافی و غیر قانونی بود. شما حتما اعلامیه های نهادهای ناظری ملی رو دیدین، تیفا و فیفا به صراحت اعلان کردند که روند بازشماری آرا در 27 ولایت کاملا غیر قانونی و بحرانزا است. کمیسیون شکایات انتخاباتی به عنوان یک محکمه انتخاباتی بخش حقوقیش فیصله کرد و گفت که روند بازشماری آرا در 27 ولایت غیر قانونی است. کمیسیون خواست که شما در این مورد تجدید نظر بکنین، اما متاسفانه کمیسیون انتخابات چون به نفع یک تیم خاص کار میکرد و ثابت هم کرد که به نفع یک تیم خاص کار میکرده، هیچ گونه توجهی به مطالبات و به خواسته های تیم انتخاباتی و نهادهای ناظر نکرد و دیدین که نتیجه متاسفانه خیلی بحرانی شد. اینا ترس ازی داره که اگر در 5000 محل و در 21 ولایت بازشماری صورت بگیره، تقلبات شرم‌آورشان آفتابی و افشا میشه و این تیم در واقع باز هم مردم افغانستان اینا رو بیشتر میشناسه که کدام تیم واقعا تقلب کرده و چرا تخت داره.
تشکر مدبر صاحب. یار صاحب اگه نیوه کیم چی وشوی اساس پیتیم مانیغت پا کتو بندی ویر لسی شیده چه ده اقلا وضاحت غختل کیگی چه حقی مندوی ویچ پا قانون ندار گیده.
زیرمال سا محترم تناقضات تا خو متوجه است او هیل میداده چی محترم اوریدون که هم شق هزیاندی او قضاوت کوله چی جالب خبر داده کل چی دوی د انتخابات د کمیسیون چې خپل د قاعده د انتخابات د لوبي یو قاعده ده، هغه فیصله کوي چې موږ به څلور دې ولایتونه وشمیرو. دی د هغو مخالفت کوي، دی خو اول کوشش کوي چې په څلور دې ولایتونه کې مزاحمت وکړي، کله چې هغه توان نه رسیږي نو تاسو ولې د په اوو ولایتونو کې دوی د راکیټو د پیکاو د غیر مسؤول وسلوالو کسانو په زور باندې دی د کمیسیونو دروازې وتړلې، د اجرایی ریاست مشاورین ولاړل، د غو دروازو مخې ته ولاړ و ټول په دې باندې خبر دي، ټول دنیا ولیدله. دی دومره مزاحمت وکړي، دوی میاشتې د انتخاباتو پروسه دی وځنډوله، نتایج یې وځنډوله. دی دا حق لري، اما کله چې موږ فقط وضاحت غواړو بیا دې قانون مختکی چې تاسو د وضاحت حق نه لري، اما موږ د راکټ په زور باندې موږ د دوه میاشتې د انتخاباتو پروسه ځنډولای سو، نو زه فکر کوم دا یو ډیر لوی تناقض موجود دی. په دې باندې خلک قضاوت کوي، موږ په دې باندې خوشحاله یو چې موږ یو دیموکراتیک پروسه تجربه کوو، پر همدې اساس باندې خلک په دې باندې ډیر شه قضاوت کولای سي چې د راکټ په زور باندې ځنډي او موږ فقط د وضاحت اجازه نه راکوي، قانون مختکی په همدې شکل باندې تاسو اټکل کولای سي. موږ یو استلال رو د مرچ د قرار یو اټکل ونه وای، داسې مل مستیاو په دې کې درې خوروار مرچ وکاریدل، نو فکر وکي د دې څو اټکل و چې نور وڅونه لوی مل مستیاو، نو دې تاسو د دغه واضح ښکاره تناقضات څخه تاسو دا اټکل کولای سي چې لبا د مرغ دی قانوني دلایل و منطق نلری، نو د دې هر غشتنه یا هر مزاحمت او هر فیصله او هر اقدام هم د قانون خلاف دی. لبه د مرګ چې د ټولي پروسه ته چې زیان رسیدل دي د دې لاسه
ډیره مننه یار صاحب او مدبر صاحب چې بحث ترغلې ګډونوم را سره وکځو پروسه کې به هم اوریدونکو ته یادونه وکم چې د ټاکنې شکایتونو کمیسیون ویاند اغلی زرمینه حق جوګه کړ هم بحث تراتله خو پروسه کې د سونزو لکبلونه توانیده. زموږ خبرونه هم هم د غلطه پایته ورسیده. پاک الله بم
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو